السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له حضور پرته به دغه غونډه بې ګټې او عملي نه وي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلي چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی. په تیره اپریل میاشت کې ځینو پاکستانی رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په پر لپسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپات افغانانو دوه همجو په هم چې درڅل وشتنه دي له یاد هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي شهر ته نقل کړي، چې هلته به د افغان کنسولګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایسارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړو کې ایسار پاتې دي. د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به د مزار شریف، هرات، کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي: د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د پروژې لومړني کارونه په روان هجري مریز کال کې پیل شي او مالی لګښت به یې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي. دا پروژه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو یې له هرات څخه تر فراه، نیمروز، هلمند، سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو چې درې کارکوونکي یې په جګړه کې ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین د دوشنبې په ورځ وویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لرې کړ چې د دوو سیاسي پوځي ډلو جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. د سودان د عامه روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان دي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د دوحې غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده.
ولې طالبان غونډې ته نه دي غوښتل شوي؟ د چارو د یو کتونکي نظر مو را اخیستی.
پدې مونږه چې دنیا د دې مشروعیت نه پیژني او دوی ته ټول شین چراغ نه کار کوي.
په کابل کې د خوندزیو انجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوې. په ازبکستان کې د ویټول پښتنې پایلې کوي چې رائے ورکوونکي د اساسي قانون پر تعدیل سره سلا شوي دي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې ډېر شي اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول، د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په کوربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړه به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې، د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازي په کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
De rasmiyat pejandani mauzu pa de gonda ke tar bas lande nani walkegi. De rasmiyat pejandani mauzu aw da che pa de sazman ke de kum hewad num razi da pa khpala de sazman de qulo prekra da. Da masala de mulkor milatuno pa manshur ya charter ke ragli aw yawa logo gano masalo da che de mulkor milato umumi munship ke nakh kilawi.
De bashari aqno khazu gano faalano de duhi de nast pa ghbargun larino na ham kadi. په کابل کې کڅام په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونو کړه او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسیدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورو لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دا بندیز میاشت مخکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
ومورېدل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سروار د مرکې په پایل کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کیدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نه شي کېدلی، په دې معنی چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتي معلوماتي او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسي، تر هغه ځایه چې موږ او تاسو منطقوي اوضاته ګورو او فرا منطقوي اوضاته ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق هماغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه دواړه په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته، ډېره ښه بېلګه هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق آرا طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي، هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم نه کول لوی جنجال رامنځته کړی، ولې طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي؟
دا یو ځل بیا ښایي هغه سوال چې بینملي ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې توافق لرو چې اختلاف د نظر او یا طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی، متحده ایالات غرب یو رقم ته روش لري د طالبانو په مقابل کې سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي د بشري حقوقو په نامه د نورو کومکو په نامه. په دغه په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایي هیوادونه ستر آسیایي هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیه لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره، خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته دا هم سمبولیک ده، د یوې خوا ګن چې زما د معلوماتو سره سم دې نه هیوادونو غوښتل چې د دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب دغې غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني، کېدای شي دا هم د امکان نه لرې نه ده، تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنې څنډې ته غوښتل کېږي او په دهلیزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي، خو په هر حال دا چې دوی راونه غوښتل شي دا په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي سره د دې چې ځینې
هیوادونه
تمایلات لري چې دوی ته لاره پرانستل شي خو فشار به ساتل کېږي.
مننه جانبا صاحب. وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
ملل متحد خو په هر ترتیب یو ډېر لوی او ډېر یو خاص ځای لري په بینملي اړیکو کې، دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ. طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې داسې یو خاص وضعیت پیدا شوی یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. د ملل متحد منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانبازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د 1402 مریز کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې ښوونځي له دو کلونو راهیسې تړلي او هم کورسونه ته له تګ راتګ څخه منع شوي دي، نو د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه او دغه راز له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له 12 ټولګي فارغ نجونې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلی دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوي، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسه د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبا اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګیو نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې لومړی ورځو سودان ته. هلته ملګری ملتونه وایي چې د بشري وضعیت د خرابېدو احتمال شته. د دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د جګړې له پایله تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او 15000 شاوخوا نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړوونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکي خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره سره مخ دي. د خوراکي توکو بیا 28% لوړی شوی. په سودان کې د دغه واد د پاوز او د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، ستاسو پیغامونه وړاندې درته لرو. په دې هیله چې را سره تر پایه پات شي. اوس هم ورزو ازبکستان ته دغلته د وی ټول پښتنې پایل خې چې رائے ورکوونکي د اساسي قانون تعدیل غوړي. دا چې دغه ټول پښتنې یا ریفرندوم جزئیات څه دي، نوریاس نوري پر دغه راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان چارواکي وایي چې رائے ورکوونکو د یکشن بې د ورځې په ټول پښتنې یا ریفرندوم کې په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات تایید کړي دي. یو له دغو وړاندیزونو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابروي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. بهرنیو څارونکو وویل داسې ښکاري چې د یکشن بې د ورځې ټول پښتنه ښه مخته تللې، خو دا یې هم ویلي چې داسې بریښي چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې شته، او هم دوی د ازبکستان په ټولنه کې د ریښتینی سیاسي اپوزیسیون یا خپلواکو رسنیو نشتوالی نورې پراخې ستونزې یادې کړې دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول وړاندیزونه د ټول پښتنې څه باندې 90% ګډونوالو تایید کړي دي. تر ټول پښتنې د مخه چارواکو دغه بدلونونه په دې هیواد کې چې هر څه سخت کنټرولېږي د ښې حکومتولۍ لپاره مهم بللي، او د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره د کنسرټونو او غونډو په ګډون پراخ کمپاینونه سرته رسولي وو. په رای پاڼو کې د توجه وړ مهمې پوښتنې د میرزیایف د اوسنۍ دورې پر سفر کې 2 او 5 کلونو ته د ولسمشرۍ د مودې پر غځېدو څرخېدې. د ټول پوښتنې نتیجه دا ده چې 45 کلن میرزیایف اوس کولی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د هغه د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2016 کال کې پای ته رسیږي. میرزیایف چې صدر اعظم په 2016 میلادي کال د پخواني او د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه وټاکل شو. میرزیایف په دې هیواد کې د بیروکراسۍ چې استبدادي بلل شوې د اصلي کولو لپاره یو لړ اصلاحات ترسره کړي. کریموف ته وفادار چارواکي له لوړو دولتي پوستونو څخه لرې کړي او پر ځای یې ځوان تکنوکراتان ګمارلي دي. نوموړي همدارنګ د پنبې په حاصلاتو کې چې د دې هیواد د پیسو لویه سرچینه ده، د اجباري کار مخه نیولې ده. خو یو شمېر فعالان وایي په دې هیواد کې له حقونو سرغړونې دوام لري. عملا سیاسي اپوزیسیون نشته او خپلواکې رسنۍ هم سختې محدودې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې پر دغې ټول پوښتنې څارنه کړې وویل چې د رای ورکولو بهیر په تخنیکي توګه ښه چمتو شوی او په پراخه کچه د مختلفو حقونو او ازادیو لوړول هڅول شوي دي. خو له دې سره سره دغو څارونکو په لومړي راپور کې ویلي چې ټول پوښتنه د رښتینې سیاسي تنوع د نشتوالي په چاپېریال کې ترسره شوې او له تعدیلاتو او اصلاحاتو سره هیڅ مخالفت نه دی شوی.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په یاد ولایت کې د خصوصي ښوونیز کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورسونو یوه ټولنه وایي پخوا په کندوز کې شاوخوا 90 ښوونیز کورسونه فعال، خو اوس له دې ډلې یوازې 13 فعال دي. تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندز کې د یو خصوصي کورس مسول زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي. یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ ناامیده دي، لږ آیندې ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي، او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړو وباسي. همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي چې هغه رشد وکړي، نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سرمایه ګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو د انجونو مکتب دا بندې دورته واسکي. یو جلی که مونږ تاسو تربیه کړو کويس او جامعه تربیه کړو، خو متاسفانه که مونږ یو ځوان یو هلک تربیه کړو هغه فقط کويس او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په موږ کې بعد له دنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول، د علم شایقین مخ په کمېدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په موږ کې کم شوي دي.
په کندز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر دوه نوي زیات کورسونه وو. دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله به خلکو پې کار کو، هغه بخش کې دومره شاګرد نه لرو کم دی.
موږ غوښتل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دی یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو په دوهمنی مایی کې د زهرو کاروان خبرونه مهیروي. مخکله دی چې د خبرونو لنډیز ووري، راځو لجمن سره سم تاسو یو شمیر پیغامونه ده.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څخه زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړه وي هغونه پیسې اخلي د مریضانو څخه، نو دا بایي چې د هرې اوزې والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ور سره خوشي او د فقر او د بیوزلۍ او بیروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بیوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسیدو وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوها کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون ویلي چې په دې کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوها کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 30 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان یې وژلي او 15000 نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې دی و بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15 وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکوونکي په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دي له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسني حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر بم د دماغ د نشه د غوزه، اما موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خوله دنه چې ټول کوټلې راتلې چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپلی یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی، نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجي صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کې څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کې، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبان حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشه یي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې له نشه یي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتنو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي او دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشه یي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب مځکې څخه به 28 کیلوګرامه انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب مځکې څخه تر 200 کیلوګرامه پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنې چې وځي به دې کار نه سي اخته. ساکان عملیان دا چورکه او پاتس بل خبره چې دلته مشت دی بجه دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې امر بم د جماعه غدا د نشه د غوزه ام بم شکر بخپل کار ودریږو.
په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسی کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کام دي ډېرې چې یو دوام واو یو شی وربالا چې بارب له خلک له عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي نو بارب ډېر عزیزانونه به جوړېږي دلته که دغه عملیانو خواړه هم ته شی ور برابر کړي معنی څوک سازان دي څوک ورور بنایان دي ویلین سازان دي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کېږي 50,000 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 24 ساعته کې راکول کېږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکې یا موتات د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د پښاو خوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دغه مختلف درمل ورکړل کیږي او لدی درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرول دی شي.
د خماري یا زهر استولو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استولو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر استولو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر استولو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده. یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاءالحق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد ورباندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنۍ وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې جاولک ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګبدوزي پسې زده کړله، بیا له غږې نه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړه. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دغه تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړه، دواړه درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعېشتې ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس بنډار یې نه وویل وه، دا ساز و دا شیان هم پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هوا ما ته اون شه دو هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي. بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سمه بس زما خوند باندې چې پوه شومه چې دا خو رښتیا ولا شوې ته نه خوب ولې نه هغه لفظونه نګوان وه دا مې غوښتله چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چیشي راشوي نسي. بس دغه جنرال راغلم کله کله به دمه دا کار میکوو چې تر څو به گرفتار شم. اول وختو کې خو ډېر ضرورونه کوي، بیا وروسته به وشي نشه به نوم د کار بخر نه راکوو، مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کوو کنه کوای به نشه دا اوس د خپل ځای مکنه چې نیمه اول خو غوښته نه خراب کړو ټول پای پاکه دوم سیدم میدم سیدم مثلا دو ورځې به مزه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به نرسیدل د سلوجای به نشه چې ګره ستو څو کوم داونه وګوره. اوس زه چې ما سمو د ورځې 1000 روپۍ کار کوم 1500 روپۍ په مواد زی دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پریده از پیسې د تخایمه زون خو مشت کی خراب کړه دا چې څوک مللر نه ویني کار ته اوس نه راکی. اوس موږ غواړو دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم لري زکه چې اقتصاد مې پکې ځای په زکه زه هغه پیسې چې کورس سور کومه نه مو پدې مواد کې میږي کنه مزه غواړه مې زوم انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زولیدم خلدنه چې ټول پولې راتوي زما ته څه ورته ما ځکه معلومات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې له ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ د څه وخت سوا دي چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمون دي یوال نور لرم هغه نور مې باز وخت ما ته اسمه ته کالي واغ کوم مکتب کې د څه ټول ګرځي واغ لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر ضروري دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي، مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه تاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شلو و تاسو ته دې مشکل حل ډیر اسانه ده.
که دا هم مشکل دومره اسانه حل کیږي خدا نن به حل کوم. وای څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا ده چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیسته ده، په هر کلی کې شپه غوز مانان په پودو راخته دي.
حاجی صاحب دا تاسو څه وایاس؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی.
که نه منې دا دې د مشران به درته وایي.
پوشم ها اوس درته وایاست چې زه څومره صدر سره کولای شم.
قومندان صاحب موږ له ساقیانو نه ډیر تنگ شوی یو.
ساقیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته؟
نه ساقیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان. مشکل دا ده چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کی نو ځوانان به نشي مواد له کومه کی؟ که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
حاجی صاحب خبره به را لنډه کو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډیر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا دے مونږه مکمل لست راوړی.
بس دا موخه کار کړی دی چې لست مو راوړی دی. لست یې راکئ.
ها دا دے قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجی لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله ستړی مشي.
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا، دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قومندان صاحب، دادی کېناستم.
خیرو جان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب، تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوهو، مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هره خیرو جانه، ډېر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وای؟
ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بېرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل، زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ، زه مو هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قومندان صاحب، ځوندی اوسې، پنجه کړه.
بېغمه شه، زه به مخه دکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Sada pangro shang shang, ستاده پنګړو ژوندې هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګړو ژوندې ستاده پنګړو ژوندې هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن